د ورځې 10 بجې دی. د ازادۍ رادیو د خبرونې تخراغلست قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلما ځانګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلی دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنی ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دوری ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم 9 دوری ووهل شوی دی. په اروزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو د خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالتونو پر اسرائیلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرائیلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدی شي خبرې په پام کې دي. د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبې په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي. د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي، د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسیې پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې د مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کومب میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپېڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې یو بل مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو دا نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول سرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر سوی، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړ کړی و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادرېږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر صاحب نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه، یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه، د سوارلۍ وله راوغږوه، دا ملت څه وایي. یو ورځ په چشبدو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته چشبدو ځي، په هغه کې موټر کې کېنه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره واله، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تاندې څنګه؟ د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ځوانان په خپلو کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجې روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانس کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنی عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله له چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کسب باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي کنه. ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته دغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو. یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي نو بیا خامخا زه خفه کیږم ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي. یا ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته نه راځې نو زه خامخا ګیلې کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم. تا باید داسې کړی نه و. خیر که دا ځلې دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په داسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي او داسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګیلې کوي. زه خپل هم داسې یم چې څه سره دومره کار نه لرم. اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم. کور کې څه مشکل وي هغه کوم. د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره دې تمه نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې تاوان څه ده؟
شکنجې روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو داسې باید ویلی نه وو داسې کار به یې کړی نه وو. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه وو. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي نو باید اول یو نه کوي کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دا یو تر رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده. یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاوه، د شپې خوانه به پوهنتون کې درس ورکاوه. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوست ته رسېدلی دی، مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي، د ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بې ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بد اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته، دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې دي، که د هلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي، ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نه شي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نه شي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه اوسم او بجو نه تقریبا کم 5 بجې یا مثلا 4 بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښام پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر 10 بجو پورې زه ویښ اوسم که نه 10 نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې دې نشي کولی چې مسج جزان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا حتی که یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول په کار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذارې نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د هغه سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې هغې هغه مشکلات درکړي د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک کوي که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړلو
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولی رسیدګي نشم کولی حتماً یو بل څوک هم همدسته دی کنه ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري که هغه زلمی ده که هغه جلکی ده که هغه پلار ده مور ده که هر څوک د خواري کوي زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره اوګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول.
بله
د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د استاد دا ملګري ولې ما نه در کړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي هغه په ښه بده کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروفه وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسېږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې کس لره چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې؟
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم باندې یادېږي البته نوم باید واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کړم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول نه هلی شي چې ول داسمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاس د چې ګیله کوي چې کې د لسی تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلی وی کاله کوي هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا د چې ځوانان هغه کې انجونی وی ک هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجونو کې دغه مسله وی چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزې هغه خبرې ته د حل ولار ورولټي د تر ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخره سي د ګیلې ډېر اوږدي سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دوه شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کېږي او وخت ته رسیدګي ونه شي یا غنه حق ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی د اوچا ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دوه وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به ته رول لټي او که د هر سهار را پرسیږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن د ځوانانو ترمنز د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنز یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلی دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي نو کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځان پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه کار لري هغه لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې غته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کینجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدل شي البته توامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیلې کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان ځلار شي
ماتمن له سوق چې لوچا ګیلې کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري نو د دې په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسې وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره توربلټوم خو زه په زور د هغه کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بینصافي ده. نو په کار ما ته دا چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګله کوم پخپل باید ترې وندازي پر مخ تلل شم او بیا غو مقابل لوري یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شده یا دغه پاتې خبره شده کده تو ته د حل ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو حلار کېدل شي. فکر را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کار وکړي څومره زموږ په وسه توان کیږي.
ګران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې موږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جان، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوب اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول شي یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچ له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نومړلې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او الته درس وایم. نو ما خپل زکری لري زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي ما په جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړي راووتی له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کال مخکې نه هم سنت کله سم سنت کوم ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لک لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما وړختې پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنه ته زه یو شرم وم نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسېدلی ما دپاره ډېرې ستونزې وې یو ښځه اوسي بیا کوم فزیکلي مشکل ولري نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي کښېنه مرات هم لرلی نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلو خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټولو ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهم وي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
محبوبه جانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګېزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رارسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو ما خپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم دا ښه ښه راتلونکی راکوه نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ماته چا ویلی ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی یم هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې یو څوک د ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پاکله
اول ورځ کې ډېر سخت وو یو رقم سر میرا باندې تاویده چې چی شي وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټکی انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سخت وو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي د خپل زده کړو پاکله راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولسم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کوم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ نه واته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې را وخت به را ته وخت ست دا مې مخ کې شه او ایران به پاتم چې دی باندې زسته وکم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو او اوس مهال دلته په اډوانټین کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د فزي وایي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلان کې شي نه دي نو دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده اوس مهال زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونه لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري تسنل ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یارېږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه سي لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فیزیکل ستونزه هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه استلای نسی دا ستونزه کوم خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر حرکت چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطره لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه بیا په امریکې کې نو اوس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما لپاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما لپاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته غریدلای نشي ته خزه ته په کور کې نه ته ولې راغلې هغه ورځ ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم ځکه ډېره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې هېره کړه ویرا شمی
مینا دتر وسپوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی استې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیما دي ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خبري او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن سوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي یوال تبر تخپل په ژوند بیا خپل کارونه الته مختبودي په دې اړه مکلف فکر کړي.
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او الته تل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او نو ډېر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.
سب نصیب کی غریبی دا خفا کی